نه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری افغان کرکټ لوبډلې ته چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته رسیدلې ده مبارکي ورکړې ده. میرمن امیری نن په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د افغانانو روح تسخیروي او هیلې ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود هم ویلي دي چې ورزش باید سیاسي نشي. احمد مسعود په وی ویډیو پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی د بنگلاديش د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر بریا پورې وایي چې ټول لوبغاړي زموږ ویاړونه دي، خدای پاک دې بریالي لري او که خدای کول د کرکټ ملي لوبډله به پایلوبې ته ورسی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سې شنبې په ورځ بنگلاديش ته ماته ورکړه او ټاکل شوی دی چې سبا د کابل په وخت د سهار په 10 بجو نیمه پایلوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا استازو جرګې پرون سیشن به غلاهیه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقد پیسو لیشت بندي شي. د استازو جرګې خړي او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالیه پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي. بورچټ چې د دغه لایحه نوښتې کړي دي پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړي دي. د تصویب شوې لایحه لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي. بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړي رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي. روسیه اعلان وکړ چې د متحده عربي امارات په منځګړی توبې له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسی سرتیری چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیری مقابل لوري ته سپارل شوی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زیلنسکی د دفتر رئیس اندری یریماک بوایي چې په هغه اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2020 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسی پوځانو د چرنوبل پر اټومي پټي د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. د امریکا اړوند د سایپان جزیرې به محکمې د بیکلکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج نن د چنګاش پشپژمه نیټه آزاد کړ. دغه ګام د هغې اوکړې له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسۍ ضد قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ. اسانج د محکمې په درې ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوي اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی او خپره کړی دی. هغه نن له ازادي وروسته استرالیا ته ورسېده. او سجیر ټوپ منسنی سفر ټول شپږنی وی ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې له پریکړو خبرو د دبهې د غونډې په اړه به هم واوري چې راتلونکي اونۍ یکشن به پیل شي. د کندهار د شار یو شمېر اوسیدونکو چې د کرکټ له بریا ګرځول شوی دي خوښین او خوابدې دي.
موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکیان ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو او په روزګان کې یو شمېر وړې فابریکې جوړې شوې ځینې هیله مند دي.
صنعتي پارک دا دی وادیا سره د چجوریږي ځکه مشخصه سوی ده برښنا جوړیږي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلورمه غونډه نن پای ته ورسیده. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې وویل د ویانا په غونډه کې هڅه وشوه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې یوه نقشه جوړه کړي. دغه غونډه کې شاوخوا بیا تنو ګډون کړی و. جزئیات په دې راپور کې.
د ویانا د څلورمې غونډې ګډونوالو نن چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوحې پر راتلونکي غونډې نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. په اعلامیه کې د دوحې غونډه چې ټاکل شوې نږدې یوه اونۍ وروسته جوړه شي یوه اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل شوې. وړاندې راغلي د دوه د غونډې لا اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دغه غونډه کې خپل ماموریت په شا شوی او ټینګار شوی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استاد په توګه خبري ونه کړي. د غونډې ګډونوالو او په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو پخوانی سناتورې انارکلی هنریار هم د دوه غونډې ته اشاره درلوده.
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود به شمول طالبا، به خاطری که به نظر من یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگو است. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
د ملی مقامات په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویل هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړول و چې په وسیله یې افغانستان د ده په ټکو له اوسني ناورینه وباسي. ښاغلي مسعود ویل افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هیواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ، خو یو شمېر نورو بیا پر پوځي غوراوي هم بحث درلود. د غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانن که اینها به حرف حق گوش نمیدهن، به حرف صلح گوش نمیدهن. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهن و حاضر به صلح شون.
ملګرو ملتونه او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه تبصره نه ده کړې. طالبان وړاندې تر دې د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلې دي ګډونوالې د دوی پټکو ازمایل شوې څېرې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی هم تلویحاند ویانا غونډې ته اشاره درلوده او د غونډې ګډونوالې سرګردانه ټولای بللې دی.
د طالبانو مخالفانو په ویانا کې د دوحې پر غونډې انتقاد کړی. دوی وایي چې د طالبانو په خوښه جوړې شي. د ملګرو ملتونو په کور بتوب د دوحې درې مناسبه تر راتلونکو 4 ورځو د دیرش هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون په قطر کې جوړ شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه درې مناسبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سازمانونو او د 150 هیوادونو د استازو په ګډون پیل سي. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان ترلاسه کول بللی چې په خبره یې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن په پورس د جون په 15مه په یو خبري ناسته کې وویل
The meeting follows talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمې او نړیوالو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابروي. شاوخوا 10 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استازو د نه ګډون له امله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لورې له نیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 منیټه جلا ناسته وکړي. د جاریک زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه هم د دوه په ټولو بحثونو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل وویل
فعالین که در این نشست اشتراک بکنن قبول نباید بکنن.
هغه فعالان چې ټاکل شوی په ناسته کې ګډون وکړي نه باید جلا ناسته ومني، باید د مخالفې ډلې هر کس چې په دې ناسته کې ګډون کوي مخامخ ورسره خبرې وشي. موږ له تېرو درېو کلونو راهیسې بې ګناه مجرمین یو چې په دورو هم محل شوي یو، ظلمونه مو زغملي، نو په همدې اساس بېله او جلا ناسته د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ساجدې میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په ناسته کې د ښځو د معنا لرونکي ګډون غوښتونکي ده.
باید د هر دو نشست تنو حضور داشته باشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري، او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنه یې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړېږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوي وي. خو هغه مهال یو شمېر فعالانو ویلي و چې د غدوو غونډو د افغان ښځو لپاره ګټورې پایلې نه درلودې. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلاوی به یې د دوحې په غونډه کې د دوی د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ ګډون وکړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اسار د طالبانو بندیز. خلک دا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنکړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره یې دغه بریا ولمانځله. ټاکل شوې وه چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ولمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعه نیول شوې وه، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حافظو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالیو دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډېر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر وو. ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي، او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډېر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنکړل شول چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملا د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای سي په خپلواک توګه دغه سیمه کې خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکو عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډلمشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړي، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلند دوی حیران کړي.
اوسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولی دی، او زموږ د افغانستان خوشحالیان یا دا رقم د کرکټ بریاوې ډېرې کمې دي. باید موږ کرکټ پلیران سپورټ کو په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړل. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکیانې ورکول کیږي، او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوی بللی، خو د کندهار اوسیدونکی نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوی په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالیو پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه لپاره دی؟ زه دا منم چې په دغسې خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزاحمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزاحمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بے بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نور ځوانانو د خوشحالۍ مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسېدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله مند دی چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د ثبت شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونو نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. سنا کاکړ راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله لري چې په دې هیواد کې رجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. منیر اکرم د جون په 15مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 16مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجستر شوي، 1 میلیون نور غیر رجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز regarding aliens.
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی. موږ د هله حمله رو چې اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، 1.4 میلیونه راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخې چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي.
کچا منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، خو د سرو درويشتم کل نوومبر لومړی نیټې لیات هیواده د بیا سنا د افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته نویده وایي
د کیس د پروسس پر مهتاب هیڅ معلوم نه ده. موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتي کې ژوند تېروو چې هیڅ نه وه. د ژوند اسانتیاوې دلته نشته، نه یې درس او تعلیم په بخش کې، نه هم د کار بخش کې، او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې، د سیم کارت مشکلات.
له دې هېواد افغانستان ته ستانه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د میدان وردګو اوسېدونکی او له پاکستان تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخی اندازه ختمه ده دی. روغتیایی مشکلات د ماشومانو روزنه پالنه دې که حیران دي څنګه موږ وکولای شو چې بیګه ته څه پیدا کړو د خوراک لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د تیر کال نوومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو په ګډون د ټولو بې اسنادو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، او دا مهال د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو روان دی. که څنګه د پاکستان حکومت دغه پلان افغان کډوالو ته د احتمالي ګواښونو د پیښېدو له امله د بشري حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري لنیوکو سره مخ شوی، خو پاکستان تل د هغه پر عملي کېدو ټینګار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د جون په 16مه ویلي د تیر کال له نوومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي، او ډیر یې په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو پوځي تړون د هالند له واک لري کېدونکو ستر اعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټي به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسني مشر یانس ستولتنبرګ ځایناستی شي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې مهال ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده. د ناتو د 23 غړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه، او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی، او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په ښه وضعیت کې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اژانسونو بیا لیکلی چې د ناتو دغه نوې ګمارانه په یو حساس او ننګون کې وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي غبرګون ښودلی او ویاندې دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بللی دی. دی وایي دغه ګمارنه په سختۍ کولی شي چې د ناتو په عمومي تګلاره کې څه بدلون راولي. د یورو اتلانتیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا یې هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوی ټاکل شوی سرمنشي مارک روټه 50 کاله عمر لري. د امریکا د راتلونکي نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالډ ټرمپ بریا به روټه ته یو ازمایښت وي. ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او آن ګواښ یې کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمني خبري اژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د کارخونو خواندان وای کار شروندې او د ته ش زمينه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نور پنګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمېر کوچنی کارخونه پکښ کې جوړې شوی چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښ کې د کار زمينه برابره شوی ده. متی ولایت په ترینکوټ شهر کې د کلچو کوچنی کارخونه جوړه کړي وای د کارې په ترینکوټ شهر کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړي دي. دی وایي له جی وړاندې خلکو کلچې له ګاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د ده په خبره چې دلته به دوکاندارانو او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې. خو وایي اوس اکثره دوکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو 3 لک افغانۍ مصرف کړ. ګټه کې ښه پره ګټه کې ولی چې مزګان هر څو کارخانې جوړې تقریبا د بازار بنه وچلې. خو دلته تقریبا اوس واته دانې کارخانې تقریبا د لس پرې زرات ته چې کارخانه ته پالیسی تقریبا لري سره خلاصي چې ګرد خلک راځي د دې مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړي.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورت برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اوله ورځ مصارف شوی دي د کارخانه.
عبدالله چې د یخي جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشحاله دي او وایي چې کورنۍ مشکلات یې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخي په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسه یو نو خلک یې خیر اوړي خی وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي. دا کورنۍ ستونزې کمی کمی دی خاص نه په دغه کې. ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې سي. وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینه خلک سره کار بورته کار زمينه بورته برابر.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. رپی الله او ګل احمد د اورزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دي.
جانا پاکمان مدن غوښتنه ده چې په اورزګان کې دې ته ورته فابریکې نورم جوړې سي. یوازې د یخې دنه بلکې د هره برخه کې د فابریکې جوړې سي. ځکه صنعتي پارک ته دي واده سره چې جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برېښنا جوړېږي. مدن غوښتنه ده چې دلته په اورزګان کې نورې فابریکې جوړې سي د پنګوال چونه وکړي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر سي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان اورو نو ډېر قیمتونه ښکته کېږي. بازار مو رشد پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کېږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نورو ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لاو پیل کړی دی. دوی وایي وروستیو ورشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل ترلاسه کړي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه 3 سلنه زیاته شوې ده چې له دې سره به د دوی پوټکو حاصلات هم زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
دغه غنم 6 بارانه نه وسوه تر نورو څلویه زیات فصل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته ته یو امبار و چې د یو ځای راځي یو څوک مو سره کومک کوي هغه باید چې پاک پاکدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیت غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هغه امیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلي او وروستیو بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به یې هم ښه وي.
دا خو د خیر 6 بارانونه وسوله. پخوا چې به موږ 10 خرواره اخیستل شر پر هغه ځای 15 خرواره غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی د امبارو او توان نه لرو. موږ نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه وي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکې والا د هغې پاتې سي بزګر نه زما دا 10 نوکان 10 سره به دا مځکه کې وتلي دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي راسي یو څوک پوښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنیو مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شاله راغلی دلته په داله وخت ای د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغانی یو سل شل افغانی داسې مرسته پاتې بیا در مازګر مړ راخته یو خو د بیکاری پر اگرځدلی لاس بخته کړی دی. نر جه خو مثلا شي نه پاتې خو مړ مد دولت صدا غوښتنه لرو ساس کاچ وسلات سی دا ډیر مثلا وصول سی دی دا چر او ګرځي په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تر چانو کوي دا
معنی اسرائیل چې معنا ګورته ګټ ورچې لویت مثال مزک ولات مثال دا چې بل خر کاشت غوت شي وز مثال او بیا مناسبه بیا سم یو ګودامونه رشته د یو تفاعل سپسال خارج او مسا پاکستان منه د خاصه منه ربان شي د لې پر اشرف سر زی پر زی شي اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور شي منه ګونی په سم بیران شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو له بندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به 3,16,000 ټنه غنم تر لاسه شي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سږ کال تولید سوي غنم د دې ولایت د اوسیدونکو 80 سلنه اړتیاوي پوره کولای سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر 6,500 هکټاره باندې سږ کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورشتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکیلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکیلي کچه 0 سوې ده.
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی مالیل درې څخه او موږ د کرکټ لوبې سره ډېر لیولتیا لرو او ډېر دا لوبه سارو لوبه کوو او بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او موږ دولتي ځمکې نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته موږ کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته. نو ور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جایدادونه دي د خلکو. زمونږ همدا مشکل همدغه ده چې زمونږ لوړ پوړو چارواکي د غور وکړي او مونږ ته بعد د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و زمنگ د ننگرار په شرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا ده کومه چې تقریبا ډیر زیات مهینه لري. خو متاسفانه چې د جمهوریت رژیم په مخال د طالبانو په ساحه کې هغه د تریجی خدمات چې لرل وسوځول شو تر اوسه بیا نه راول شوي. راول شوي خو د ټوجي خدمات لري تقریبا د ساحه کې بله کوم دستګاه کومه شبکه نشته چې مونږ د هغې له لارې څخه انټرنیټ وصل کړو له نورو خلقو سره په ارتباط کې شو. نو دغه ډیره زیاته ستونزه ده زمونږ د دې ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کرې ته که د دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوئ نو ډیره مننه به م وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ شخصاً په هلمند کې جوماتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي و ایمان ته، پنځه منه بیا طالبان ځینې اخلي. نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو په کور کې. مځونه کوو د کرکټ میدانونه ښایستو دورې پاره
پروگرام سرا دا سپورٹ لڈگرا شور واوری او زوار تجربہ کری.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. بختیار ساحل مو یو ور بیا تاسو ته د لوبو له میدانه په ولیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري سبا سهار په شلوریز نړیوال جام کې افغانستان له سویلي افریقا سره نیمه پیلو به ترسره کوي. د ورستیو بریاو په تړاو د لوبډل مشر راشد خان تازه څرګندونه هم درته خبرو. د کرکټ شنونکي په دې باور دي چې افغانستان به پیلو به ته ورسیږي. د استرالیا او بنگلاديش تر ماتولو وروسته په نړیواله کچه د افغان کرکټ ملي لوبډله ستایل شوې ده. د شلوریز نړیوال جام دویمه نیمه پیلو به سبا د هندوستان او انګلستان ترمنځ ترسره شي. او د اروپا فوټبال کپ په سیالیو کې ګروپی پړاو بشپړ شو. د خبرونې په دویم نیمایي کې به درته ځانګړې مرکه خبره کړو. دا مرکه مو په اتو غوره لوبډلو پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو بریاو او د سویلي افریقا پر وړاندې د راتلونکي سیالۍ په تړاو ترسره کړې ده. د مرکې میلمانه مو دولت خان احمدزی او فرهاد فدایی دي. له موږ سره پاتې شئ. لدی کو چې سبا به افغانستان او سویلي افریقا نیمه پیلو به ترسره کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت سبا سهار 15 بجې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ د روان شلوریز نړیوال جام لومړنۍ نیمه پیلو به پیل شي. یاده سیالي به د کریبین د ټرینیداد او ټوبیکو په ټاپو کې د برین لارا په لوبغالي کې ترسره کیږي. په روان شلوریز نړیوال جام کې سویلي افریقا تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې. یا د لوبډلې په ګروپی پړاو کې هم خپل درې سره سیالۍ وګټلې او افغانستان بیا تر دې دمه په ګروپی پړاو کې یو سیالي هند ته وبایلله او نورې وګټلې. خو د کرکټ شنون کې په دې باور دي چې افغانستان په روان ټورنمنټ کې تر دې دمه په فیورټ یا د ټولو د خوښې په لوبډلې بدله شوې ده. او افغانستان وروسته لاغې چې آسترالیا ته ماتې ورکړه نو د دې توانایي هم لري چې د سویلي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړي. د کرکټ شرونکو په باور ښایي په سبانۍ سیالۍ کې د افغانستان د یولس کسیزې لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه وي. د دوی له انده که رحمان الله ګربز اوس ښه وي او ډېر نه وي خوږېدلی نو د پیل لوبغاړي به بیا هم ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز وي. که ګربز خوږېدلی وي نو د هغه پر ځای به حضرت الله زازه لوبډلې ته راوستل کیږي. دغه راز عظمت الله او مرزا ګلبدین نائب محمد نبی هغه لوبغاړي دي چې تر ډیره په لوبډله کې ځای پوخ دی. د کریم جنت پر ځای ویل کیږي چې خای محمد اساق رحیمی ته د وکټ کیپر توپ وهونکي په توګه ځای ورکړل شي. دغه راز راشد خان، ننګیالی خروټ، نوید الحق، نور احمد او فضل حق فاروقی به هغه لوبغاړي وي چې د افغانستان په یولس کسیزه لوبډله کې ولوبېږي. د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ویل کیږي چې تر ډیره پورې خای کوانټین ډیکاک، رضا هنریکس، ادم مارکرم، ډیوډ ملر، هنریک کلاسن، ٹریسٹن سٹبس، مارکو یانسن، کشو مہاراج، کگیسو رابالڈا، انریک نارکیا او تبریز شمسی زای ولری د پیچ او کنډیشن په تړاو باندې ورستی رپورټونه دا وایي چې یاد لوبغالی په وشتنځاینو باندې تر ډیره پورې باونس موجود دی. د دې موخه دا ده چې فزبالران یا چټک توپ اچونکي به وکړی شي چې په ډیرې ښې طریقې سره په یاد لوبغالی توپ اچونه ترسره کړي. دغه راز په لوبغالی کې یا د لوبې په ورځ د ورخت هیڅ اټکل نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې اسمان به ځای ځای وریځ وي. همدارنګه د پرخې ورېدو اټکل هم ښودل شوی دی چې په دویمه توپ اچونه کې به د پرخې ورېدو یا ډیو فیکټر یو ډیر مهم رول ولوبوي. ورسته لاغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه او بیا له ګروپی پړاو را وروسته د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د آسترالیا او بنگلادیش پیاوړې لوبډلې ماتې کړې. په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډلې ستاینې پیل شوې دي. د کرکټ مبصرین اوس په آسیا کې تر هندوستان وروسته افغانستان دویمه پیاوړې لوبډله ګڼي. پخوا به دغه مقام کې د پاکستان لوبډله ډېره ستایل کېده، خو د 2023 زیږدیز کال په نړیوال جام کې د غوره وړتیا ښودلې نه وروسته په مسلسله توګه په شلوریز نړیوال جام کې هم د افغان لوبډلې لوبې د کرکټ مبصرین دې ته اړ کړي دي چې ښې ستاینې وکړي. د دغه ستاینو په لړۍ کې د هندوستان ملي لوبډلې لوبغاړي رویشندرن اشوین، هربجن سنگ، وسیم جعفر او سچن تندولکر هغه نومونه دي چې د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالي ډېره ستایلې ده او نیمه پای لوبې ته د افغانستان په رسیدلو خوښي څرګنده کړې ده. د دې لوبغاړو له انده چې افغانستان یو له داسې لوبډلو څخه و چې دوی له اټکل کاوه افغانستان به نیمه پای لوبې ته ورسیږي. دغه راز هندي مبصر هرشا بوګلی هم افغانستان نن سبا د کرکټ په نړۍ کې یو له پیاوړو لوبډلو څخه یادوي. بل لور ته د پاکستان ځینې پخواني لوبغاړي لکه جنید خان او وقار انس هم د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالۍ ستایلې دي او دوی د دې حقدار ګڼلې دي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي.
ورزش مو ل احتیاط لری ساتي.
بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته به دویمه نیمه پیلو به د انګلستان او هندوستان ترمنځ پیل شي. یاده سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د دغې سیالۍ ګټونکي لوبډله به هم پایلوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوې ده چې پایلوبه بیا د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. اوس د خبرونې په دې برخه کې د نیمه پیلوبې ته د رسیدو په موخه د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان څرګندونې په پیل کې درخته خبرو او لاغې وروسته په ترتیب سره د نورو لوبغاړو د مبارکۍ پیغامونه او احساسات به هم را سره واوري.
یو ځل بیا دې د سیم فاینل ته وتلو مبارکي ټولو هیوادوالو ته غوښتل مې وړوکی میسج در سره شیر کړم. اول خو ټولو هیوادوالو نړۍ مننه چې خپل دعاګانو کې همیش یاد ساتلی وو. واقعا د لوبغاړو محنت هم وو خو ستاسو دعاګانې هم وې چې مونږ یې د غزي ته رسولي وو. همیش مونږ ته خپل دعاګانې کړې دي، دعا کې مو یاد ساتلی وو او په دې هیله چې انشاءالله را روانه لوبه چې د مهمه لوبه ده، سیمی فاینل لوبه ده، په دې لوبه کې هم ټولو نه دا خواهش دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. خدای نه خواسته چا په زړه کې داسې خبر را نشي، داسې چا نه تکبر و نشي، غرور و نشي. او انشاءالله زموږ به کوشش همدای، ټولو لوبډلې به کوشش همدای چې په میدان کې 100% نه 200% خواري محنت وکړو او دغه بریاوې خپل هیواد ته راوړو. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې په هر منځ کې هر مانځه کې خپل اتلان دعاګانو کې یاد ساتئ، نفلو نکړې او ذکرو نکړې دغه وخت کې، ځکه په دې وخت کې مونږ ډېر ضرورت لري تاسو دعاګانو ته، ستاسو سپورټ ته. نو انشاءالله په میدان کې به زموږ پوره کوشش وي. نو غوښتل مې وړه دغسې ویډیو در سره شیر کړم تر څو مونږ وکولی شو چې نور لوبه هم ګټو مخکې لاړ شو.
ټول هیوادوال ته د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تاسو مونږ ته نور هم دعاګانې وکړي او داسې خوږې خوږې بریا نور هم درته راوړو او نور هم دعاګانو کې یاد ساتئ. الله مو بخا دوه دوه راګاته شکرانه مونږ وکړي.
مبارکی خدای دو کی چې دا بریا د ټولو د خوشحالۍ سبب ګرځېدلې او واقعاً ډېر زیات خوند یې وکړ. دا یو ډېره تاریخي بریا او الحمدلله موږ ټول خوشحاله یو. خدای دو کی چې په افغانستان کې او د افغانستان څومره خلک کې ټول خوشحاله اوسئ. ستاسو د مینې ستاسو دعاګانو څخه ډېره مننه. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. مننه.
مبارک دی ټولو هیوادوالو ته د اختر بریا. زنده باد افغانستان.
یس ان فاینل.
مبارکای خوښیم. مبارکای خوښیم ډیر یم. چی غذر واخله.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
اوس د فوټبال په تړاو درته یو مطلب لرو. د اروپا د اتلانو لیگ یا د یورو کپ سیالۍ ګروپي پړاو هم مخ په بشپړېدو دی. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته تر دې دمه د سویټزرلینډ، ایټالیې، انګلستان، جرمني، ډنمارک، هسپانیې، فرانسې، پرتګال او اتریش لوبډلو لار پیدا کړې ده. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ به د روانې جون میاشتې په 9 نیټه د سویټزرلینډ، ایټالیې، جرمني، ډنمارک ترمنځ پیل شي او په دغه پړاو کې به هر ګټونکې لوبډله د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په پایل کې درته یادونه کړې وه، د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. دا مرکه مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی او فرهاد فدایي سره کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پیلو بیتا په لومړي ځل د افغانستان د ملي لوبډلې د رسیدو له امله مبارکي وایم. نن د سپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړه شو چې یوازې د اتو منډو په تفاوت بنگلادیش ته ماتې ورکړي. دغه سیالي له پیله تر پایه پورې داسې نه برېښېده چې کومه لوبډله به ګټي. تر ډېره پورې به کله یوې لوبډلې کله د بلې لوبډلې په منځ کې به ورخت هم وشو چې په آخره کې د ډیل میتود پر اساس باندې یوه لوبه هم راکمه شوه، خو تر اخره د چا باور نه راته چې کومه لوبډله به بریالۍ کېږي. خو په منځ کې راشد خان او بیا په آخره کې نوید الحق دا یقین ټول افغانانو ته ورکړ چې افغانستان په لومړي ځل نیمه پیلو کې ته لار پیدا کړه. د دغې خپرونې موخه هم د همدې بریا نمانځنه ده او تر څنګ یې او د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزی سره غږیږو.
د ما له طرفه هم د دغې لویې بریا مبارکي ومني د تاسو ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ټولو مینهوالو ته په هر ګوټ کې مبارکي وایم. بالکل دغه لوبې باندې زه پرون هم غږېدلی وم. د افغانستان او د بنگلادیش تر اوسه پورې له دغې لوبې نه مخکې تقریبا 11 T20 میچونه کړي دي. په 11 T20 میچونو کې افغانستان چې شپږ ګټلي، بنگلادیش 15 ګټلي. بنگلادیش چې کوم 15 ګټلي هغه په خپل کور کې یا کوم چې موږ هوسټ کړي یو هلته ګټلي دي. او نیوټرل وینیو یا په دریم ځای کې سیدا منګل بنگلادیش نه 15 میچ ګټلی دي. نو پرون هم د ما پیشبینی دا وه چې موږ له بنگلادیش نه ګټو. خو بنگلادیش سره سره چې له موږ سره څومره ښه لوبه کوي، د موږ څومره قوي نقطو باندې خبر دي، په ضعیفو نقطو هم خبر دي. نن چې بنگلادیش څنګه بالینګ ترسره کړ او موږ بیټسمنان په کوم ځای کې ټارګټ کړي وو، تقریبا 90% دوی اتمی تر شاته مونږ ته بالینګ وکړه پاس بالرانو او ډیر خزی کې وکړه. بیا هم د خپل اوپنرانو ته بیا هم داد مرکوما شاباسای مرکوما لکه څنګه چې څومره رنځونه په کارو څومره کمپلان په کارو څومره زمونږ ته بالونه روبول په کارو زمونږ دواړه اوپنران چې دي ډیر کلیدي رول لري په ټیم کې زمونږ بیټنګ برخه سره چې دوی او کیږي لږ مونږ سټرګل کې راځو لږ نور بیټسمنانو چې دا هغسې نه چلیږي نو دواړه اوپنرانو سره ډېر ښه پارټنرشپ وکړو. بیا ګوربز په خاصه توګه باندې خپل انینګز ډېر روک بوته او بل دا شاید چې افغانستان که چېرته اول بیټنګ کوي او دوم بالنګ کوي بیا به د افغانستان نه میز ګټل سره که ډېر کم رنځونه وي که چیس کېږي نو ډېر په اسانۍ نه چیس کېږي. بل د افغانستان د ټیم چې څنګه فیلډنګ جذبه وه بالنګ او د دوی هغه د زده کړې هغه لوږه چې اوس څنګه په ګراؤنډ کې ښکاري چې دوی به میز ګټل غواړي تر اخري بعد پورې دوی څرنګه فایټ کوي زحمت باسي او کوشش کوي تر اخري بعد پورې دوی نه خپل انرژي لیول ډاون نه کړي کته رانه ولي نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ ټیم تر سیمی فاینل پورې را رسولی او تر دا دمه پورې هر لوبه د میچ د ګټلو په نیت باندې کړی ګراؤنډ کې.
بالکل احمد صاحب یو ډیره مهمه موضوع ده چې د کرکټ مینوال تر منځ اکثره پې باس کیږي خو زه مطمئن یم چې ډیر کم خلک به په دې موضوع باندې په تخنیکی لحاظ پوهیږي. کنډیشن چې کله یادیږي اکثره خلک د کنډیشن ټکی استعمالوي چې دا کنډیشن سخت و دا آسانه و لکه نننۍ سیالۍ کې هم او د استرالیا پر وړاندې هم چې کومه سیالي وه د کرکټ ځینې مبصرینو ویل چې 150 منډې به ډېر زیات مناسب هدف وي په نننۍ سیالۍ کې ویل کېدل چې 130 نه تر 140 پورې به مناسب هدف وي. کولی شي دغه کنډیشن باندې لږ وغږیږي چې دا په لوبه کې څه رول لري او په نننۍ کنډیشن کې هغه د بریا د افغانستان د بریا اصلي ټکي څه و؟
بالکل کنډیشن خو سدا مونږ په ټول ټورنمنټ کې تر اوسه پورې سپورټ کړی یو. کنډیشن نه مطلب په خاصه توګه باندې د پیچ وي چې پیچ سره کم کومک د تا له ټیم سره کولی شي زمونږ قوي نقطه د سپینرانو او زمونږ قوي نقطه چې ده د فاسټ میډیم پیسران چې مونږ فاسټ میډیم فاسټ بالنګ کوو او سپینینګ هم چې ده په ټوله دنیا کې نمبر ون سپینران لرو دغه دواړه چې دي کنډیشن او پیچونه زمونږ ډېر زیات سپورټ کوي مونږ چې ده سره کم بال زمونږ بال لاندې په دې کنډیشنس کې به دا څو میچو کې پاتې کیږي برم راځي او زمونږ فاسټ بالران ډېر ښه ځای ولي آؤټ ځای ولي چې کوم ځای کې بیټسمینان که بال لږ لاندې پاتې سو چانس ډېر جوړیږي چې بیټسمینان آؤټ شي او هغه کې تر اوسه پورې ډېر زیات کامیاب هم یو او سپینران هم سپینینګ کیږي بریک هم کیږي بال هم لږ لاندې پاتې کیږي نو کنډیشن زمونږ لپاره بالکل دسې کنډیشن مونږ تر اوسه پورې د کرکټ په تاریخ کې افغانستان ته په ګوتو نه ده ورغلی د سره کم زمونږ قوي نقطې دي مغسې مونږ ته پیچ ملاو سوی ده نو دغه یو شی ده او بل د لوبغاړو هغه انرژي ورسره ډېره زیاته مهمه ده چې دوی ډېر با انرژي دي. درېیم شی چې ده دوی ذهني غواړي چې میچ وګټي ذهنن دې ته اماده دي چې د هر څه خلاف ښه لوبه وکړي او میچ پرېږدي تر اخري باله پورې بوځي. دا شیان چې دي دا زمونږ د ټیم د پرمختګ او د سیمی فاینل تر رسیدو پورې دا یو ډېر غټ راز تر اوسه پورې ده او که چېرته مونږ په داسې یو کنډیشن سره مخ کیږو لکه مونږ څنګه له انډیا سره مخ شوي وو چې هلته مونږ پاس بالنګ چې ده چلېدې ډېر سخت و سپینرانو تر ما رقم شارټ بریک و نه میلاوېده نو انډیا چې ده له مونږ نه منډې جوړ کړې او رنځونه راته په بورډ باندې کېښودل او مونږ په هغه ځای کې چې ده مونږ ګوم بیټنګ کاو چیسنګ هم کاو نو چیسنګ د مونږ د ټیم دپاره تر اوسه پورې یوه ستونزمنه نقطه ده چې په دې ځای کې به کار کول غواړي.
دغه موضوع به بیا په دې به اتمن بله پوښتنه کوو هغې نه وړاندې به یو وار بیا د افغانستان ملي لوبډلې ته راشو. ومو لیدل په روان شل ورځ نړیوال جام کې په اکثرو سیالیو کې چې د افغانستان د ټاپ آرډر توپ وهونکي په ځانګړې توګه رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران پرفارمنس کوي
او د هغوی له پرفارمنس نه وروسته بل لوبغاړي یا بل توپ وهونکي تر دې دمه هیڅ داسې د ښکاره کم پرفارمنس نه ده کړی چې سړی یاد کړي. دغه موضوع به تر کومه وخته پورې وچلیږي چې د افغانستان اوپنران به پرفارم کوي او دا به ګارنټي وي چې دا اوپنران به پرفارم کوي؟ که دوی ونه کړي د سیالي خو به راشي، کیدای شي دوی په اولو اورونو کې آوټ شي یا رنز ونه کړي. وروسته توپ وهونکي به څنګه راسمیږي چې هغوی دغه ذمواري واخلي او پرفارم وکړي؟ ځکه تر دې دمه هیڅ د میډل آرډر او د ټاپ آرډر توپ وهونکو پرفارمنس نه ده کړی.
بالکل دغه ځای کې زه یو شی درته ووایم، نن خو که موږ هر څومره شاباسی ګربز ته ورکړو هغه په دې خبره پوه وو که زه اوټېږم رنزونه درېږي زیات رنز به ونه سي، ما ته په دغه وکټ باندې سټی پکار. بل راځم د منګه هغه لوبغاړي چې په ون ډاون پوزیشن باندې لوبه کوي، هغه ګلبدین ده که عظمت ده او که هغه پسې وروسته بیا نبی لوبه کوي، دوی خپله یو ټایم ته ضرورت لري. دوی باید یو لس دولس باله تر اتلسو بالو پورې سنګلې وکړي، بیا د دوی هیټ شروع کیږي، دوی بیا څلوریزې او شپږیزې وهلی سي. له دې نه مخکې که دوی چیرته دغه ریدم وانخلي او دوی هیټنګ طرف ته ځي، دوی خپل وکټې ترلاسه ورکوي. دغه یوه ستونزه شته. یو راشد د موږ په ټیم کې داسې یو لوبغاړی ده چې هغه اول بال نه هم تاته شپږیزه درکوی سي، نو دغه ځکه موږ لږ په ستونزه کې یو. واکن دې باندې موږ مخکې خبرې کړې دي، خو بیا هم وایم چې په بیټینګ کې موږ ته زیاته ذمواري پکار ده چې هغه ګلبدین او نبی واخلي. نبی او ګلبدین تر اوسه پورې د بیټینګ په برخه کې پوره ذمواري نه ده اخیستې، باید پوره ذمواري واخلي. او باید د ټیم مینجمنټ له طرف نه په دغه ځای کې ډېرې تجربې هم ولسی. هغه کسان چې دوی ډېر وخت نه د ون ډاون په پوزیشن باندې لوبول، په هغو باندې ډېر زیات اعتماد وسي او هغه بار بار دغه دې ته راسي. په دغه ځایونو کې ډېر ادلون بدلون هم نه ده پکار، ځکه د یو لوبغاړي میچ د شپې نه شروع کیږي. دی ذهنن خپل اپوزیشن ته له شپې نه دی ریډي چې زه به سبا په دغه وخت کې په دغه پوزیشن باندې به د ما پلان څه وي، دی له ځان سره دننه پلانینګ جوړوي په خپل ذهن کې. نو هغلته د ده پوزیشن چې تغیر شي بیا مشکل جوړیږي. نو په کار دا دي چې په دغه ځای کې په دغه لوبغاړو باندې په ګلبدین ډېر ټرسټ پکار ده، چې په دغه ځای کې ګلبدین یو ایکسپیرینس ده، اوس چې ډېر زیات مورال هم ډېر های ده، ټیم ته ډېر ښه پرفارمنس هم کوي. خپله هم ورته پکار دي چې په بیټنګ کې ذمواري واخلي. نبی تر اوسه پورې صحیح بیټنګ نه ده کړی، نبی ته پکار دي چې پورا تر آخري بال تر آخري اوور د آخري بال پورې لاړ شي. نبی یو داسې لوبغاړی ده چې اوور کې شل منډې هم جوړوي شي، نبی ته پکار نه دي چې خپله وکټ زر ترلاسه ورکړي. نو دغو نقطو ته په سیمی فاینل کې ضرورت شته چې باید پاملرنه وشي. بالکل د موږ به اول خو د ګربز حالت به انشاءالله ښه وي، څه مشکل به نه وي. او بل که چېرته موږ داسې کنډیشن کې له ساؤت افریقا سره مخ کیږو لکه نن چې موږ وو یا له آسټریلیا سره مخ شو، موږ ساؤت افریقا نن د ګټلو چانسز ډېر زیات دي. ساؤت افریقا سره مو ډېر داسې لوبغاړي په ټیم کې وجود لري چې دوی ډېر زیات هیټینګ کوي او له ډېر زیات زور سره لوبه کوي، چې هغه ته موږ هارډ هیټ یا هارډ هینډ سره لوبه کوي. نو هغه د موږ د سپینرانو خلاف سره کامیابېدی نه شي دومره. نو ساؤت افریقا هم که چېرته موږ ته لږ سپورټ ملاو شو په پیچ کې د موږ سپینرانو بال بریک شو او یا بال لاندې پاتې کېده، نو ساؤت افریقا موږ اوټوای شو. او که چېرته داسې کنډیشن زو چې هغه لکه څنګه چې نن د انډیا میچ کې اوسېدو او بیا آسټریلیا میچ کې اوسو او دوه سوه نه زیاتې منډې جوړې شوې او بیا آسټریلیا، که داسې پیچ کې مخ کېږو بیا به میچ زموږ دپاره لږ ستونزمن وي. خو افغانستان چې له کوم مورال سره ګراوند ته نن سبا به ځي او سیمی فاینل به د ساؤت افریقا خلاف لوبوي، نو امیدونه شته چې موږ سیمی فاینل وګټو. په سیمی فاینل به بیا موږ له بیل انرژي سره کوو. په سیمی فاینل کې امکان دی ولري په موږ باندې پریشر کم وي، په ساؤت افریقا باندې ډېر زیات پریشر وي. ساؤت افریقا باندې ذهنن ډېر زیات فشار پر دې باندې ده چې ساؤت افریقا څو څو وارې سیمی فاینل ته وتلي او سیمی فاینلونه یې بایللي دي. دوی یو داسې فکر کوي چې له سیمی فاینل نه خواته د موږ قسمت کار نه کوي، سیمی فاینل موږ خامخا بایلو او میچونه یې ګټلي دي. هغه وخت کې زمونږ ټیم مختلف ټیم وو، اوس زمونږ مختلف ټیم ده. اوس لوبغاړي زمونږ په آی پی ایل کې لوبې کوي او تقریبا ډېر زیات انټرنیشنل میچونه یې وکړل او ډېر تیاری یې کړی. لوبغاړي ځوان دي او لوبغاړي چې دي ډېر با انرژي دي. د با انرژي نه مطلب دا چې مونږ د آسټرېلیا نه مونږ 150 سنګل یا 2 رنزونه جوړ کړي وو او رننګ بټوین د وکټ د مونږ دومره تیز ده د ټولو لوبغاړو د ګربز او د مونږ د زدران صاحب رننګ بټوین د وکټ ډېر د سټایل اوور ډېر تیز ده. خو زمونږ ټول بیټسمینان غالباً چې دا رننګ بټوین د وکټ یې ډېر ښه ده. خو که چېرته کنډیشنز مونږ نه سپورټ کړي بیا چانسز د ساؤت افریقا ډېر دي.
اب فرحات فدائی صاحب دا کرکٹ د لوبو بل مبصر دے ہر کلے ورته وای خبرونه تب خیر راغلی ل مسروفیتونو سره سره تا احمد زید صاحب نه پویږي چې اوس په امریکا کې به څه وخت وي او دا کم مینوال چې منګ ویني منګ چیری لګي خوبولې دي ځکه د لندن په وخت د شپې یوی بجې نه ورته ناستی او لا دلته د سهار وو بجې دي. په دې بم بخی فدائی صاحب دار ته وای تا باتمن د برین لارا په را روان په لوبغالي کې چې را روانه کومه سیالي د دې په لوب کېږي د دې وړاندې به دې دغه سیالۍ پې تعقیب کړي وي چې چا پکې سیالۍ کړي دي څومره سکور پکې شوي دي ویشتنځای د توپ وهنې لپاره که د توپ اچونکو لپاره سازګار دی که دغسې څه معلومات درته وي لږ په دغه تړاو پوهېږه چې په هغه کنډیشن کې به څه صورت حال وي او څه تیر شوي
د دې لوبغالي په حق باندې یو خبره خو دا ده چې همدغه برایان لارا وړاندوینه کړې وه او موږ هم د ده په تعقیب دا خبره کوله ځکه چې په خپل ټیمو باور وسې د څلورو ټیمونو څه چې بیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي یو افغانستان ده او افغانستان دغه د برایان لارا په لوبغالي کې چې د ده تر نوم پسې نومول شوی ده هلته به افغانستان دغه نیمه پای لوبې لوبه اوله نیمه پای لوبه به افغانستان د سوېلي افریقا په مقابل کې. افغانستان یو شي کې برلاسی ده چې په دې لوبغالي کې موږ یوه لوبه کړې ده د پاپانوګینی په مقابل کې او هغه کې ګلبدین نایب نه 40 منډې کړې وه 45 توپونه باندې. جناب احمد زی صاحب مخکې دې مسله ته اشاره وکړه چې موږ میډل آرډر تر اوسه پورې هغه ذمواري نه ده اخیستې. نو ښه دا ده چې موږ میډل آرډر کې ګلبدین نایب په دې لوبغالي کې سکور کړی ده او تر اوسه پورې دلته ټولو نه زیاتې منډې سوي دي د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې. 149 منډې د ویسټ انډیز کړې وي د نیوزیلند په مقابل کې او بیرته یې نیوزیلند پرېنښود چې 149 منډې پوره کړي. نو په ټوله کې لوبغالی سیدا د ویسټ انډیز کنډیشنز په ټوله کې سیدي سپین بالینګ سره پکې ډېره مرسته شته او تاسو وکتل چې د ویسټ انډیز لوبډلې د نیوزیلند په مقابل کې د هغوی چپ لاس ورو توپ اچوونکی عقیل حسین او همداراز موټي څه رقم بالینګ د نیوزیلند په مقابل کې وکړ. سانټنر څنګه ولوبېده او همداراز د پاپا نیوګینی سره چې کله د افغانستان لوبه وله تاسو ولیدل چې پاپا نیوګینی لوبډلې موږ 15 منډو کې راهیسه راکړله. همداراز د یوګنډا او د نیوزیلند لوبه په دې کې وله 40 منډو کې یوګنډا راهیسه راسوله او بیا د پاپا نیوګینی او د نیوزیلند لوبه کې پاپا نیوګینی سره 70 منډې وکړې. په ټوله کې دا لوبغالی هم همدغه کوم لوبغالی چې موږ پکې اوس ولوبېدلو د سپین لپاره به انشاءالله مساعدي بالران سره به پکې مرسته وي او په ټوله کې په ویسټ انډیز کې خو کنډیشنز اوس موږ تاسو ټولو لیدلې دي چې دوه خبرې دي پکې. یو وکټ د بالرانو لپاره مساعده ده او بل پکې ډېر سخت باد دی. نو چې د باد اړخ ته په سم شکل باندې ته توجه وکړې او صحیح اینډ ته باندې وکړې نو ته کولی شې چې د لوبې بڼه ور بدله کړې. د سویلي افریقا او د افغانستان پرتلا کوونکو تاسو پر نو همکارانو مخکې خبرې وکړې کوچ ناست نه د کوچ مخکې زما خبرې چېرته صحیح راځي ځکه د غیر مهنت څخه ډېر زیات احترام لرم او ډېر شنګ ترې زده کړي دي احمدي صاحب نه. نو د احمدي صاحب په اجازه دا خبره به زه وکړم چې سویلي افریقا او د افغانستان پرتلا کوو یو شی ده چې سویلي افریقا تاریخچه لري سینما پایلوب کې لار ځنیو کېږي ورختا کېږي. نو ولله دیو کې په مغ حالت کې دوی پاتې ده چې د ورلد کپ کې دوی د خپل کرکټر خلاف لوبې ګټلې دي هغه سی لوبې چې دوی باید بایللې وي دوی وګټلې.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږونی د سپورتي خبرونه هم دلته بشپړیږي. تر بیا هم په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio